السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي پد سپو کې پروګرام خبريږي. جمعه ده د مرغومی جدید 28 د جنوري 12 په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ولسمشر جو بایډن د اداري پالیسي وڅېړله. په دې غونډه کې چې پرون وسوه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وویل چې طالبان د امریکا د مالیه ورکوونکو له پیسو څخه تر بل هر وخت ډیره ګټه اخلي. هغه طالبان تروریستان هم وبلل او زیاته کړه چې طالبان د القاعده شبکې په ګډون ترهګري ډلې تمویل او تجهیزوي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا پر ځنګړي استازي توماس ویست د کانګرس د ځینو غړو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان سره د مالی مرستو په اړه انتقادونه وسول. تروسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو امریکا په ور ویلي چې د لسګونه میلیون ډالرو په ارزښت د دې بشري مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې مرستندویو ادارو ته د بشري مرستو په خاطر سپارل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په ځنګړي ډول له بریتانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو ریاست الوزرا پرون خبر ورکړی چې مولوي عبدالکبیر پرون پنځشنبه د بریتانیا له شارج دافیر رابرت چارترتن ډیکسن سره په کتنه کې دا موضوع یاد کړی ده. د طالبانو ریاست الوزرا پرون په خپل ایکس شبکه یا په خوني ټویټر کې لیکلي چې مولوي کبیر د افغانستان او بریتانیا اړیکې دوستانه بللې دي. په دوام کې لیکل شوی چې د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر په دې کتنه کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پلوی دی. تر اوسه د بریتانیا په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 295 نورو افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت ادارې پرون په خپل ایکس شبکه کې ویلي چې دغه کسان په یو چارتر الوتکه کې لیږدول شوي دي. د کاناډا حکومت وایي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې 45,840 افغان وګړي او زیانګالي کسان دغه هیواد ته لیږدول شوي دي. دا تر ډیره هغه کسان دي چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو یا بنسټونو سره کار کړی دی. د پاکستان د مالیه وزارت وایي چې د پیسو نړیوال صندوق اجرایه بورد پرون پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور منظوري ورکړه. دا پور د هغو 3 میلیارد ډالرو یو برخه ده چې پاکستان له IMF څخه غوښتي وو. د پاکستان د مالیه وزارت د خبر لمخې د پیسو نړیوال صندوق د دغه هیواد اقتصادي پروګرام تر بیا کتنې وروسته د 3 میلیارد ډالرو پور د لومړي کڅوړې د ورکولو موافقه وکړه. پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور ورکولو سره د دغه هیواد د پورونو مجموعي اندازه 1,900,000,000 ډالرو ته رسیدلې ده. دا مهال پاکستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په یمن کې د حوثي یرغلګرو پر اهدافو بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پنځشنبه نه وخت په ویلمه کې ویلي چې په سره سمندرګي کې پر نړیوالې بیړۍ چلونې د حوثي یرغلګرو د بې ثباتوونکو او خطرناکو بریدونو په ځواب کې د امریکا او بریتانیا پاوز د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پر پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. آستن خبرداری ورکړ چې که حوثیان بل بریدونه ونه دروي ډیر تاوانونه به وکړي، خو سی افغانو غواښ کړي چې د امریکا او بریتانیا پر هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلې کښتۍ په نشه کوي. ایران هم پر روسي افغانو د بریدونو په خبرګون کې دا کار د یمن د حاکمیت هم ځکني بشپړتیا سرغړونه بللې ده. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې له پایله حوثیانو د دې ډلې په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر اسرائیل پورې تړلې کښتۍ په نشه کوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړی استازي د لبنان او اسرائیل پر پوله د ناکراریو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماتیکې حل لارې غوښتنه وکړه. پر دغه پوله د حزب الله چې ایران ملاتړ کوي او اسرائیل ترمنځ له دریو میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. د دې سره بیره پیدا شوي چې په غزه کې روانه جګړه شایي نورو هیوادونو ته وغځیږي. د نړیوال زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي همغږي کوونکی آموس هوخشتاین پرون په بیروت کې خبرلانه تو ویل یو ډیپلوماټیک حل لار د ته زمينه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب کې خپل سیمو ته ستانسي. د پوینه لدې سره د اسرائیل په شمال کې هم خلکو ته چانس برابرېږي چې خپل کورونو ته ولاړسي. په 13 اکتوبر میاشت کې اموس د لبنان او اسرائیل ترمنځ د یو موافقه منځګړیتوب وکړ چې جو بایدن یو تاریخي موافقه وبلله. که څه هم لبنان او اسرائیل ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو دواړو هیوادونو ته د دې موافقې له مخې د ګازو د سرچینو د استخراج زمینه برابرېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې پر ځینو شرکتونو او یو وګړي له شمالي کوریا د بالستیک توغندیو ترلاسه کولو له کبله بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په ویلامیا کې ویلي چې په دغه صحت څوک به له هیڅ اقدامه ډډه ونه سي. د امریکا متحده ایالاتونو او ځینو شریکانو یې تیره سېشنبه په ویلامیا کې له شمالي کوریا روسیې ته د توغندیو لیږد غندلی و. د راپورونو له مخې روسیې له دغه ډول توغندیو د ډسمبر میاشتې پر 1 او د جنوري پر 2 په اوکراین کې د جګړې پر مهال کار اخیستی و. په زرګونو محصلانو پرون د یونان پلازمېنه اتن او نورو ښارونو کې په زده کړو کې د اصلاحاتو په مخالفت لاریونونه وکړل. د دغو اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابرېږي. ټاکل سوی د صدراعظم کیریاکوس میتسو تاکیس محافظه کار حکومت روانه میاشت پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړې چې په یونان کې دننه د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره په یونان کې د عمومي پوهنتونونو اهمیت کمیږي او د هغو کسانو په وړاندې به د خصوصي پوهنتونونو دروازې تړل کیږي چې د فیس د ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت وایي خصوصي پوهنتونونه به د بهرنیو پوهنتونونو د څانګو په توګه خپل فعالیت پیلوي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه د ترهګریزو بریدونو په اړه بحث لرو. د اونۍ په پیل کې د شنبې پر ورځ په کابل کې د دشتي برچی په سیمه کې چاودنه وشوه. د سیشنبې پر ورځ د کابل په ختیځ کې د الوخیل په سیمه کې په یو مینی بس کې چاودنه وشوه. پنجشنبه بیا دشتي برچی کې چاودنه وشوه او په همدې ورځ د کابل په خیرخانه کې هم د چاودنې راپورونه خپاره شول. دغه ټولو چاودنو مرجوب لرله. د دې اکثر بریدونو مسؤلیت د خراسان څنګه منلی دی؟ د هغه ډله ده چې تېره اونۍ چهارشنبه د ایران په کرمان کې د ایران د اسلامي انقلاب را په دې خوا په تېرو نږدې 15 لسیزو کې د تر ټولو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. په کرمان کې د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د 4 تلین پر مهال د چاودنې وشوې چې نږدې 100 تنه پکې ووشل شول او شاوخوا 270 تنه نور ټپیان شول. راپورونه د ایراني چارواکو په وینا وایي په تېرو 2 میاشتو کې په ایران کې د داعش په لسګونو کسان نیول شوي او تر 60 ډېر بمونه کشف شوي دي. د ایران د دولتي اژانس ارنا د راپور له مخې د استخباراتو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د کرمان د چاودنو اصلي طرح د عبدالله تاجکی په مستعار نوم یو تاجکستانی دی. دا وزارت وایي تاجکی د ډسمبر په 19 له یوې ښځې او یو ماشوم سره له جنوب ختیځو سرحدونو په قاچاقي لارو ایران ته راغلی او د کرمان ښار په څنډه کې کور کرایه کړی و. د راپور له مخې تاجکی په خپله د کرمان تر چاودنو 2 ورځې مخکې له ایرانه وتلی دی. ایران تر دې مخکې د کرمان په چاودنو کې د یو ځانمرګ پاړه ویلی و چې هغه د تاجکستان تبع دی. په پاکستان کې هم په روسیو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. داعش خراسان څنګه په 2015 کال کې رامنځته شوه؟ د راپورونو له مخې دا ډله د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش ډلې له لوري تأسیس شوې ده. خو د داعش خراسان څنګه په اړه په پیل کې دا خبره کېده چې دا په افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هند تمرکز کوي، اوس یې ایران ته مخه کړې ده. دلته مو په خبرونه کې د بحث لپاره د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندړ ته بلنه ورکړې ده. سیاسي چارو کتونکی عنایت الله هم په دې خبرونه کې راسره دی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس هم په دې خبرونه کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اندړ صاحب له تاسو واورم، څه فکر کوئ چې د داعش بریدونه په روسیو کې په افغانستان کې څرنګه زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی شبر صاحب، تاسو ته، تاسو پروګرام قدمونو میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندر شي. افغانان خپل څلورین ملسی کې د توریزم ښکار شوي دي. زموږ وطن باندې شوی ده. په دې کې ډېر لوی د سیمې او د نړۍ استخبارات لاس لري. نو په افغانستان کې وروسته د طالبان له حاکمیت څخه او مخکې لغه هم داعش ډلو خپلې توریستي کړنې ترسره کړي دي. خو د طالبانو راتګ څخه وروسته چې په افغانستان کې جګړه نسته، یو نسبي سرتاسري امنیت راغلی ده. له بل لوري که موږ ګورو د افغانستان اوسني سیاسي وضعیت ته چې د نړۍ سره سیاسي تعامل نه ده جوړ کړی، همداسې کار حرکت نه سپارسه، یو داسې حکومت چې هغه اساسي قانون نه دی وجود نه لري. موږ په لومړي سرو کې دا بیانونه کړي دي چې که چیرې طالبان مسلکي خلکو ته اجازه ونه کړي چې په لیکو کې کار وکړي او همداسې خپل روابط هغه سیاسي ډیپلوماتیک چې د ګاونډیو سره سم نه کړي، د توریزم پر ضد مشترکانه عملیات ونه کړي، مشترکې ناستې ونه لري. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټولې په وچه کې دي، داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنی وکړي.
مننه اندر صاحب، مننه. په همدې برخه کې به د جانباز صاحب نظر هم واخلم. جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلی ځلی نه تنها په افغانستان کې، په سیمه کې ولې زیات شوي دي په وروستیو کې؟
سلام قهرمان شبیر، تاسو ته د دوستان ته په بحث کې دونه کوي چې اوریدونکو ته سلام. ګوري، خو ډیر په پاپولر غوړي روم کې یو امپراتور اوګوستین نومیده. دی اوګوستین د یو مشوره ورکولو خپل د استلا کابینېټ چې هر کله چې تاسو یو کارکیت سره یو د چې ناورین سره مخکې دی، نو پښتنه وکړي چې دا د چا په ګټه ده. اوس منګو تاسو نه ټول نه دا پوښتنه کوم چې دا داعش فعال کېدل، دا کړکېچ لا نور هم کړکېچن کول، دا د شنو په ګټه ده؟ ها، په افغانستان کې ګورې شورسته خلافت یا دا شی چې دی ورته داعش وایي کنه، هم د عراق او شام د اسلامي دولت او خلافت، دا شی په افغانستان کې هم شر د دوستانو مشوره وکړه تاریخي ریښه نه لري. افغانستان هیڅ کله د خلافت برخه نه و. البته د سلطان محمود غزنوي په وخت کې د افغانستان خاوره، یعنی د غزنویانو په دوره کې یو تړون درلود خلافت سره د دوستی او د همکاری، بس خلاص. نو په افغانستان کې خلافت ریښه تاریخي نه لري. اوس راځو دې ته چې داعشان څوک کېدای شي اوسي. زما په نظر تر هغه ځای چې زما عقل او د تحلیل قد ورکړي، دا هماغه ډلې تپلې دي چې په دغه منطقه کې وو، مخصوصا په دغه گاونډي هیواد چې نوم پاکستان کې دی، په هغه کې وو، هغه کې شتون درلودل په شکل د اشکالو د مختلفو منطقوي فرا منطقوي استخباراتو د خوا حرب کېدل، تجهیز کېدل، انګیزه ورته ورکول کېده د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره. اوس وضعیت داسې دی چې شرق او غرب داسې مشروطه نه وایي، په یو لوی ټکر کې را مخکې راګیر دي. او دغه دغه ډلو شتون په سیمه کې په افغانستان کې هم د دغه اهدافو لپاره لمسول کیږي یا ترې استفاده کیږي. د بلې خوا زه یعنی ادعا نه کوم،
دا همام صاحب نظر به واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلی ځلې په سیمه کې څنګه زیات شوي دي؟
ما اخرینی خبر د جنرال صاحب اخرینی خبرې دي چې ما واورېدله، او کوشش کوم چې زما خپل نظر ووایم چې اصلاحي بنه لري او د تاریخي حقایقو پر بنا ده. اول دا چې جنرال صاحب په آخره خپل اخرنۍ برخه کې خبره کې داسې ویل چې د افغانستان د اسلامي خلافت برخه نه و، حالانکه دا صحیح نه ده. نو تاسو ګورو چې د هغه انصار او نور مجاهدینو د عربانو د خلفای راشده په دوران کې بلخ او نور ولایاتو دغه شوی و، فتح شوی و، او د خلفای راشدین خصوصا د عثمان رضی الله تعالی او په دوران کې د دوی خراج گزارو او جزیه ورکولې او سه ولایت استان دین کې مشرف شوی و. بل دا چې دا د استاسو په سوال په ارتباط تاسو په وایم چې لکه چې یو سنګرانی شته چې دلته د داعش فعالیتونه زیات شوي دي، لکه چې د استجمعي امنیت رئیس نیکولای صدروف هم ویلی دی چې تقریبا 15,000 کسان په دې شاوخوا په دې تاجکستان په سرحدونو کې ځای په ځای شوي دي، او نور داسې مختلف اوازې او انګازې اورېدل کېږي. خو خبره دا ده چې یو داعش که تاسو ما ته معمولي وخت ورکوئ چې دلته تاسو دغه داعش چې دی دا د زما په نظر په درې برخه یا دغه سازمانی ساختار او سترکچر په دې درې برخه دي. یو برخه هغه ارمانی او هغه ایدئولوژیک کسان دي چې هغه سرسپرده اصلی دي، بل هغه کسان دي چې لکه جستیږي د اجتماعي او سیاسي نارضایتونو له وجه څخه، او بل یو برخه هغه اجیل کسان دي چې پیسې اخلي او نور کار نه لري او بار نه لري د لغوی دغه کیږي. نو بل او داعش اکثره د تاریخ د داعش تاسو وګورئ، اول د دې اوله مرحله چې زرقاوی په عراق کې شروع کو چې خپل اردنی وو، هغه وخت کې د دوی په امریکایانو په ضد کې دوی مقابله کړې وه، او داعش اصلا د یو دغه پدیده ده، د یو اشغالري د یو ملک د اشغال پس یا د پس منځته راغلی ده، او غالبا د دوی حرکات دې دپاره زیاتر نظامي او کمتر سیاسي او ډېر سخت دریزه دي، او خلکو سره روابط مختلف جبهات کې دوی خپل جنگ جګړه کوي، او چا سره دغه یو په لار نه ځي. بل دا دی چې هغه داعشان چې موږ تاسو په افغانستان کې ګورو، څه کسان وو چې حتی هغه اربکیان پکې وو، ځکه چې یو ځل په د جمهوریت په وخت کې چېرته چې طالبان حکومت طالبان مقامي قوتونو د دوی یو واحد محاصره کړی وو، د دوی دولت تسلیم شوی وو. د دې داعش په شا کې په نامه کې چون خپله فعلا خپل مرکزی استرکچر او مرکزی اداره او رهبر نه لري، مختلف استخباراتي لوبې هم دغه
کیږي. بله، من د وضاحت په برخه کې به داش مسلې ته برتم راشو. د جانباس رابطه ټینګه شوله، دوی په دې برخه کې خپل نظر برته واضح کړي. جانباس همام صاحب، هغه د ستاسو دا خبره رد کړه که چېرته تاسو اورېدلی وي چې لکه څرنګه چې مخکې تاسو ویل چې افغانستان د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دوی له هغه سره ارتباط درلود کنه، او بیا وروسته مو ارتباط نه درلود، تاسو که چه بیا توضیح کی لطفا؟
ما دا ویلی چې افغانستان هیڅ کله د خلافت برخه نه و، یعنی حدود 40 د خلافت که افغانستان شامل نه و. ما دا ویلی، بل می دا اضافه کړل چې د سلطان محمود
خودوی وویل کنه، همام صاحب ویل چې افغانستان خو حتی د خلفای راشدین په وخت کې اسلام منلی و، د حضرت عثمان په وخت کې د تاریخي مراجع علماء افغانستان کې خلک مسلمان شول.
بلکل، افغان اسلام خود ډېر لوی دین دی، ډېر لوی جغرافیه یې احاطه کړې ده. تاتارستان کې مسلمانان شته، اندونیزیا کې هم شته، مالیزیا کې هم شته. نو دا خود خلافت برخه نه وه، یو اسلام دی یو خلافت دی، دا ځان ته خبرې دي. سلطان محمود غزنوي په دوره کې دغه حکومت یا دغه دولت د غزنویانو قرارداد درلوده، رسمي قرارداد یې درلوده خلافت سره. بس خلاص، یعنی د افغانستان د خلافت یا د داعش چې اوس وایي داعش، خو خپله ریښه غواړي د هماغه د اسلامي خلافت ترغه واخلي، او غواړي چې په دنیا کې خلافت ایجاد کړي، او افغانستان هم د هغې یوه برخه
د بحث بیا هم دوام ورکوو. له یوې خبرتیا وروسته دا مسله راخلو چې مخکې امام صاحب دا خبره وکړه چې د داعش یوه برخه غړي هغه کسان دي چې دوی پیسې ترلاسه کوي او د پیسې لپاره جګړه کوي. دا کسان څوک دي او له چا پیسې ترلاسه کوي؟ له یوې خبرتیا وروسته
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروي ساعت.
همام صاحب که تاسو دا مسئله توضیح کړئ چې د داعش هغه غړي چې پیسې ترلاسه کوي له چا ستاسو په باور؟
لکه چې تاسو لکه چې ما مخکې وویل او دا دوباره د خپل دې خبرې باندې ټینګار کوم چې اساسا دا د خلافت اسلامی افغانستان سه منطقې لکه هرات، خراسان چې مخکې د سیستان او نور دا د بلخ دا د خلافت اسلامی په سیاسي مرزونو کې شامل وو او په هغه کې سه ولایاتو چې تر اوسه مکمل دوی خپل اسلام راوړی نه وو، خو خراج گزار وو، د مویانو خراج گزار وو، د سیدنا عثمان رضی الله عنه په دوران کې افغانستان د خلافت اسلامی په سرحداتو کې شامل شو. او دا یو او په خپل ایواز کابل د سفاریانو لکه د دومره درېمه پیلې د اجري کې د سفاریانو په وخت کې د یعقوب الله سفار په واسطه فتح شو، هغه وخت دوی اسلام راوستل لکه دغه تسلیم شو. او نور شهدا او نور څه داسې علمي شخصیتونه د حدیث علما په افغانستان کې موجود دي، دوی چې دغه اثر څخه دي دوی مطلب په مسله چې د افغانستان د خلافت اسلام
دا موضوع واضح شو. دا اوسنی داعش تاسو چې وویل چې دوی له چا ستاسو په باور پیسې ترلاسه کوي،
داسې دی چې داعش چرته دوی یو خو دوی یو نظامی سازمان لري او چرته چې دوی زی اکثرا داسې کار کوي چې دوی کوشش کوي چې د محلي مقاماتو او محلي منابعو څخه کار واخلي. محلي په عراق کې دوی سیر د نفتو ساګانې لاسته راوړی وو، هغه باندې دور ترکیې سره په نر په بدیل په کمه بیه باندې دوی پټرول خرڅوي. هغه د عواید نه دوی په اروقه کې دوی خپل مرکزي دفتر جوړ کړی وو او د هغه نور کسانو استخدام کړی وو او د هغه اروپایانو او نور د کسانو چې دوی ته د اروپا یا نورو قسمتونو راغلی د هغوی اخراجات ورکولې، مصارف ورکولې. اوس په افغانستان کې دوی څو ځلې دا لیدل شوي دي چې هغه کسان چې امریکایانو باقیات فاسدات دی لکه اربکیانو او دغه کسانو څخه دوی کار اخلي، ځکه هغوی بیکار پاتې شوي دي. هغوی خو یو ایدیالوژیکي او یو انتخاب نه درلودلی، دوی یوازې د اقتصادي د خپلو اقتصادي ستونزو د حل کولو دپاره دوی یو نظامي ګروپ ته په هر نامه چې دوی یو ځای کېږي. نو داسې کسان په داعش کې ما وویل چې داعش یوازې دوی څخه متشکل شوی نه دی، بلکې په تشکیل کې د دوی یو هغه سخته هسته دا چې هغه ایدیالوژیک او دینی او
مننه په همدې برخه کې به د انګړ سر
ځینې ځایونه کې دوی خلکو ته پیسې او دغه ورکولې. او د جمهوریت په وخت کې ما په دې تورخان کې څو ځلې سفر کړی دی، په هغه کې ما کتلی دي چې هغوی سره ډېر د رینجرانو او نور امکاناتو څخه هغوی عایز وو. او نور دا چې یو ځل کې دوی یو واحد نظامي واحد دغه شوی و تسلیم شوی و، هغوی دوباره بیا دا دولت ته تسلیم شوی. یعنی خپل د امنیت دولتي هغه په خوانی نظامی قطعات چې او صفر صفر قطعات چې په هغه په منځ کې نور د دته د امو درتي ترک یا کثیفو هیلو په حساب خپل دولت هم د پاره چې داعش یا نور نظامی ګروپ په منځ کې شخه لواچی او د یو ضد شورشګری په سیاست په حیث د دوی سه تشکیلات حمایت کولې په ډېر په مخفي توګه، یعنی کفر د اپریشن پیسې.
مننه اندر څه تاسو څه فکر کوئ چې د داعش غړي عواید له کومه لارې ترلاسه کوي خصوصا په افغانستان کې؟
مننه کوم، ډېره ښه پوښتنه ده. زه د دواړو مېلمنو نظرونو ته احترام کوم، خو دا چې دوی ډېر پخواني تاریخونه تشریح کړل اوس وخت بدل شوی دی. په هغه وخت کې حتی امریکا شتون نه درلود، اوس په ټوله نړۍ راج چلوي. اوس وخت هغه سوی سرحدونه معلوم دي. د اوس پاک باندې باید خبرې وکړو. د داعش دا کوم اعلانونه چې تاسو په 5000 تنه په تاجکستان په سرحدو کې دي، په نورو ځایو کې دي، دا ګوره ډېر قوي پوځي قوماندې ته اړتیا لري، ډېر پیسو ته، همداسې تجهیزاتو ته، لوجستیکي مسایلو ته.
دا د کچریم واقعیت نو دا یو لوی استخباراتي سازمان لخوا څخه رهبری کیږي او ویل کیږي دا چې دایشت د زینو ابرقاتونو د ستراتیژیکو مخو لپاره جوړ شوی دی. په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ وینو چې طالبان د دوی په ځپلو کې ډېر موافقه دي او ډېر ځپلي دي، مګر دا چې د افغانستان وضعیت خپل د اوسني حکومت او همداسې د سیمې د نړۍ هیوادونو په داسې یو حال کې ساتلی دی چې د محاصرې لاندې ده، شاید ډېر خلک دومره د فقر او اقتصاد خراب شي، د فقر سره مخامخ شي چې هره توریستي ډله تر دینو غوښتنې کوي پیسو مقابل کې اوجای شي. خو موږ وینو چې په افغانستان کې ډېر ضعیفه ده داعش. داعش د افغانستان له پولو نه د باندې په پاکستان کې شاید تمنی ځایونه همداسې، په ازبکستان کې ډېر فعال دي، ازبکان ډېر دپکېدلي دي، په خپله ایران هم داسې نه ده چې ټول هغه خاوره تر کنټرول لاندې ده. همدا اوس د بلوڅانو سره هغوی په مجادله کې دي، پاکستان سره مجادله کې ده، ځکه تورستان هسې کوي په هغه سیمو کې چې امن نه وي پکې هلته جای په جای شي. په افغانستان کې که چیرې اوسنی حکومت یا اسلامي امارت هسې ونه کړي د خلکو نه مشورت وانخلي، دغه وضعیت کېدی چې د ډېرې وړې ډلې چې موږ تجربې لرو لکه پخواني مجاهدین چې کم وو، دا طالبان چې ډېر کم وو او بیا ډېر قوي سو، د وخت په تېرېدو سره ډېر ډېر حکومتونه یې را نسکور کړل.
مننه اندر صاحب، دا تاسو ویل چې
د پیسې له کومه کړي، دا د عادي خلکو کار نه ده او نه دوی کوي چې په سیمه کې پیسې ژر لاسته راوړي، بلکې د لویو دولتونو په همکاري سره دوی دغه پروسه پر مخ بیایي.
بله اندر صاحب، همدا مسله وروسته په خبرونه کې چیرو، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست سرګندونې لرو ملا محمد یعقوب مجاهد په روسیو کې وویل چې دوی په لسکونو غړي د داعش په افغانستان کې ځپلي دي او لمنځه وړي دي او ژوندي یې نیولي دي.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علمای کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي، په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او لسګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
ازادي سبوکي پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څنګه د ترهګریزو بریدونو په اړه بحث دی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندړ، د سیاسي چارو کتونکی عنایت الله همام او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جانباز. جانباز صاحب، مخکې تاسو هم دا خبره وکړه، اندړ صاحب هم لږ مخکې دا خبره تکرار کړه چې دا د سیمې د قدرتونو له خاطره یوه ډله ده داعش چې خلک یې ملاتړ کوي. ساس په باور کوم نړیوال قدرت د داعش شاته ولاړ دی؟
تر ډېره بریده خو دا یو مخفي ډېره پیچلې جګړه ورته وایي، یا تروریستي اقدامات ورته وایي، اوپراتیفي اقدامات ورته وایي. تر ډېره بریده خو دا ډېر مخفي دي او ظاهرا سړی کولی شي چې مختلف نمونه پدې کېږي، مختلف منابع سړی سترګو ته راځي. خو اصل خبره دا ده چې بیا هم وایي مشروطن چون هغه شرق و غرب هغه کلاسیک ډول اوس نه لري، خو منازعه او سو جنگ او ځای ځای حتی ګرم جنگ موږ وینو په اوکراین کې، په منځني ختیځ کې، په همدې منځنۍ آسیا کې، په هندو چین کې مثلا، په نورو ځایو کې دا کړکېچ موږ ګورو. شاهد استو چې ورځ تر بلې دا کمپوچ مختلف آباد نیسي. اوس خبر داده چې په افغانستان کې داعش د کومه شو په کوم تاریخ راغلی. د سې ښکاره شواهد نشته چې مثلا داعش د چین نه راغلی اوسي. ښکاره شواهد موږ ستاسو په لاس کې نشته چې موږ دا وشکړی چې داعش د منځنۍ آسیا نه راغلی اوسي یا د ایران نه. ښکاره شواهد خو نه لرو، کېدای شي چې تحلیلي بحثو لرو په دې کې، اما یوه لاره پاتې کېږي او هغه د پاکستان لاره ده. یعنې څه تروریستي ډلې چې وي په پاکستان کې، هغه اوس مهال په افغانستان کې فعال دي او موږ د دې نه سترګې نشو پټولی. بله دا چې ما تاسو حضور ته وویل چې موږ تر اوسه پورې طالبان هم تر ټولو بریده نه پیژنو. یوه ډېره برخه د طالبانو ډېره موده په پاکستان کې پاتې شوې ده. دا چې په پاکستان کې په دې مدرسو کې په دې اردوګاګان اردواو په دې کمپو کې وبخي دوی سره کار شوی دی، نو چا کار کړی دی؟ په څه ترتیب دوی مثلا استخدام کړي دي، نه دي کړي؟ دوی په کومه انګیزه را داخل شوي دي افغانستان ته؟ آیا ټولو ته ویلی شو چې دا طالبان دي یا نورې اجنداوې دلته د نورو قدرتو مخ ته وړي؟ تمن چې هغه کوم کړکېچ یا هغه کوم تقابل چې د شرق او غرب په منځ کې اوس را پیدا شوی دی په مختلفو جغرافیاو کې، هغه دلته زموږ په جغرافیا کې خپل انعکاس مومي. بې له شکه چې دواړه طرفین په دې تلاش کې دي چې یو بل ضعیف کې د مختلفو اصلاحاتو جغرافیاو په ګټه اخیستنه. یوه جغرافیا هم دغه جنوب ته د منځنۍ آسیا چې د روسیې خواته وري اوکراین خواته، او دلته پکې دغه اعمال موږ تاسو ګورو چې کار کوي.
مننه جان باسب. البته د داعش د مشرانو په برخه کې ویل کېږي چې پاکستانی حافظ سید خان د دوی له مؤسسینو څخه و چې د پاکستان له سلفیانو څخه و، او په 2014 کال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. تر دې وروسته یو بل تن د عبدالحسین په نوم د دې ډلې د مشر په توګه معرفي شو. دا بیا ډېر پیژندل شوی څوک نه دی، حافظ سید لا معروف شخصیت دی چې په پاکستان کې خلک پیژني. عبدالحسین په 2018 کال کې د امریکا بی پیلوټ الوتکې وویشت. تر دې وروسته عبدالرحمن غالب د دې ډلې د مشي داوا وکړه. دی هم په 2018 کال کې د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې ووژل شو، د امریکایي الوتکې. او اوسنۍ مشر د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخي مولوي ضیاء الحق یاد شوی دی چې مشهور په ابو عمر خراساني دی. بیا د په ځای یو بل مولا د عبدالله په نوم په خیبر دره کې د داعش مسول شو. دغه ارقامو ته چې ګورو، اکثر د داعش مشان د امریکا بي پيلوټ الوتکې وشل دي. نو جانباز صاحب، ولې باید غرب د دوی شاته وي چې له روسیې سره په سیمه کې تقابل وکړي؟
ما تاسو خدمت اوویل چې دغه ادعا موږ نشو کولای چې د دوی شاته څوک ولاړ دي مشخص. ما دا اوویل چې دواړه خواوې په دې تلاش کې دي چې د یو بل د تضعیف لپاره په هغه خاصیت پذیری نقطې چې دوی لري په مختلفو جغرافیاو کې او د مختلفو رقیبانو په استقامت کې اغینه به کار اخلي. مدینې په کار اخلي. وا جغرافیا اوس نن سبا افغانستان دی. دا چې ما په سر کې وویل چې موږ دا اعلان شو کولای چې د دغه ډالو مدیریت څوک کوي، خو کله چې لوی تصویر ګوري د لوی سیاست دغه موضوع د چا په ګټه کېدی شي اوسېږي. دغه کړکېچ، دغه تروریستي اعمال کېدی شي د مختلفو منابعو د مختلفو هیوادونو په ګټه اوسېږي چې د هغوی هغه ستراتیژیک منافع په دې شکل یا په هغه شکل خوندي وساتل شي، تر څو په یو جغرافیا کې کړکېچ وساتل شي په دې شکل یا په هغه شکل. موږ تاسو پوهیږو چې ایران مثلا په ډېر لوی کړکېچ کې ډېرو هیوادو سره مخ دی. درست سوال دا ده چې د افغانستان کې د ثبات یا د ټیکاو راتک د چاپ نقطې د چاپ په ګټه دی. په افغانستان کې مثلا د دغه سي یو افراطي ډلې حاکمیت لکه طالبان د چاپ په ګټه دی، د چاپ نقطې صحیح. نو د دې نه موږ کولای شو چې بیا خپل هغه نتیجه ګیري وکړو چې کوم کوم قوتونه کې داخل اوسېږي.
او مننه جان واسب. په همدې برخه کې اندړ صاحب هم نظر مخکې څرګند کړ. اندړ صاحب، که تاسو په لنډو راته ووایاست چې د داعش تر شا باید کوم لوی قدرت ولاړ وي؟
مننه کوم. ګورې، ټکنالوژي ډېره مخکې ده، استخبارات مخکې دي. کله چې د داعش مشران لکه تاسو یاد کړل په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ طیارې له خوا وشتل کېدای شي، نو زه باور لرم چې د دغو توریستي ډلو یا د داعش مرکزونه او نور غړي هم زبرځواکونه یا هغه قوتونه چې ټکنالوژي ورسره ده هغوی کولای شي چې له منځه یوسي. خو زه باور لرم چې دلته د سیمې د زبرځواکونو رقابتونه لکه د چین، روسیې، امریکا او د هند اوس په ډېره ټکېدلې وروسته د فلسطین موضوعنه ورسره د اوکراین موضوعنه دلته
اندرسب وبخشه. اېدې لپاره چې تاسو په نظامی برخه کې پوهی شئ، څه فکر کوئ؟ آیا د داعش په څیر باندې یا د دوی ته د ورته ډلو په څیر ډلې چې پلي افراد لري او هغه کسان چې پیاده جګړې کوي ساده وسلې لري، آیا دوی کولی شي چې مهمو هیوادونو ته لکه فرضاً چین کې مشکلات پیدا کړي، په روسیه کې مشکلات پیدا کړي، په هند کې مشکلات پیدا کړي، تر اوسه چې ورته ګورو حتی په عراق او په سوریه کې هغه وخت داعش مشکلات پیدا کړل چې په خپله په عراق کې دننه ستونزې پیدا شوې او په سوریه کې دننه ستونزې پیدا شوې، او یا لکه اوس چې په پاکستان کې امنیتي مشکلات زیات شوي دي او هلته داعش رخنه کوي او یا له هغه ځایه سر راپورته کوي. لیکن باثباته وطنونو ته آیا پولي ځواکونه رسېدای شي او د هغوی امنیت تهدیدولی شي؟
ډېر په ساده توګه په ازبکستان کې هم اسلامي ډلې شتون لري، تاجکستان کې هم لري، چین کې هم لري، یوغریان دي په نورو سیمو کې هم ساتلي، ایران کې تاسو عملاً ولیدل تېر هفته، او په هند کې هم
اندر صاحب وبخښئ چې ستاسو خبره خطا کوم، په ایران کې هم ایران په خپله په سیستان او بلوچستان کې خپله مشکلات لري، او لکه څنګه چې مخکې جانباز صاحب هم وویل لډې رو هیوادونو سره په ټکر کې دی، بندیزونه د غرب لخوا پیل لګېدلی دي، له عربانو سره هم ایله پیله اوس له سعودي عربستان سره روابط بهتره شوي دي، له عراق سره اوږده جګړه وکړه، او دغه اوس چې هم کوم کسانو باندې دوی تور پورې کوي چې په جنوب شرق کې د جنوب شرق له لارې داعش دوی ته نفوذ کړی دی، غالباً سیستان او بلوچستان په جنوب شرق کې له پاکستان سره سرحد لري، یعنی هغه هیوادونه چې په خپل امنیت ګډوډ دی هلته پلی افراد نفوذ کولی شي. لیکن مثلا په ازبکستان کې صحیح ده چې هلته داعش نفوذ کولی شي، لیکن کېدای شي یوه چاودنه یو چیرته وشي وکړي، لیکن تخریب خو داسې تخریب نه شي رامنځته کولی چې د نظام ثبات تهدید کړي.
نه کولی شي، ځکه دا دومره قوي استخبارات او دومره اپراتفي لوبه کوي چې په امریکا کې په یولسم د سپتمبر څه ولې موږ وایې دونه کوو، همداسې چین ډېر په ډار کې ده او کوشش کوي چې د افغانستان حکومت سره خپلې اړیکې سم کړي، همدا علت ده چې غوریان هلته فعالیتونه جوړ نه کړي. دا ډېره عادي خبره ده، خلک اوس مواد له ځان سره نه وړي، وسلې په هرې واټې پیدا کېږي. تاسو فکر کوئ د داعشانو قوي وسلې له کومه سیمې دي؟ خو یو څوک شته چې د شان هغوی سره تقویم کوي، حمایه کوي، او د خاص لوب لپاره په سیمه او نړۍ کې د لوب تر سره کوي.
او مننه د همام صاحب نظر کا واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه پیاده پلی قواوی دا وصل لري چې په سیمه کې یو ابر قدرت دوی شاته ودری شي او هغه خپل ګټې پکې خوندي کړي او نورو مهمو هیوادو ته تهدید متوجه کړي؟
زما خبر اول د زما د نور خبرې په ادامه تاسو ته یو بل معلومات ورکوم چې افغانستان کې هغه سلفي کسان چې دا د زایشا په وخت کې پیدا شوی او خصوصا د جهاد په دوران کې د مولوی حسین په نامه چې وروسته خپل نوم یې بدل کړی و په کونر کې نفوذ کړی و، په کونر او نورستانو کې هلته مکتب یې جوړ کړی و، او هغه سلفي افکار افغانستان کې رشد موندلی و. بل دا چې داعش هغه کسان چې مخکې په افغانستان کې کار را شروع کړو، دا په چنای د شینوارو په ولسوالۍ کې د دوی یو دغه یو واحد موجود و او هلته عملیاتې کولې، او دوی ما چې تاسو ته وویلې چې داعش هغه وخت کوشش کوي چې د خپل څه مصرف د هغه منطقې نه را وباسي، د تلکان د تلک پوډر هغه کانې چې و او نور محلي معدنیات څخه استفاده کولې او ځان ته یې خپله مصرف برابرولې. او راشو تاسو په خبرو باندې چې جنګ داسې نه دی چې یو غټ خپل مختلف قانونونه لري، یو داسې دی چې یو غښتلی حکومت یو ځواک سره جنګیږي، منظم ځواک سره، هغه یو قانون ده. بل دا چې یو ضعیف قوت غټ قوت سره جنګیږي، هغه قانون جنګ بدلیږي، لکه چریکي جنګونو چې ورته وایو. او بیا دا چې دا آیا نور د چریکي جنګونو کې داسې دي چې ولې یو قوي دولت دی او چریکي جنبش نه هغه وخت چې هغه د ایدئولوژیکي او هغه مذهبي یا ایدئولوژیکي یا فکري هغه بنسټ ولري او جیوپولیټیک ولري، هغه د دینامیزم استفاده کوي او د یو چریک مصرف د یو پر پنځلسمه د یو منظمه قوت څخه کم دی، یعنی یو چریک یو روپۍ خرچ کړي حکومت یا هغه ډله چې منظم قوه لري هغه پنځلس اته دېرش په ځینې ځایو کې.
همام صاحب محترم، دلته وبخښئ، دا ستاسو معلومات
ما خپل د استدلال دایره مکمله کوم.
مهرباني
مهرباني صاحب.
نو اوس متعارف جنگونه دي او غیر متعارف جنگونه. غیر متعارف جنگونه کې لیدل شوی دي چې په غټي او زبرځواکونه په دنیا کې دی، یوازې په افغانستان کې درې شکست موندلې دي، او په ویتنام کې، په نور ملکونو کې دا کتل شوی دي. او دا هیبرید جنگ یا دورګه جنگ ورته وایي چې څه ملکونه دي هم د خپل دغه ځواک له کار اخلي، منظم ځواک څخه کار اخلي، او هم اختلالي عملیات کوي، او کبر اوس امریکایانو سی آی ای خپل د کور اپریشن ورته وایي. نور ملک روسانو په کریمیا کې په ډېر کمه قوا باندې کریمیا واخیستله، او یو دغه جوړ نه شو. خپل هغه کسان چې نه د علامت د روسي لشکر درلودلې هلته محلي مقامات سره یو ځای کوه، بالاخره کریمیا اشغال کړه.
امام صاحب البته وبخشئ، دا کریمیا ته تاسو اشاره وکړه، اوس په کریمیا کې خو چې کله روسي قواوې کریمیا ته ننوتې او په 2014 کال کې کریمیا لزان سره یو ځای کوله د خپل خاورې سره، نو په یغه وخت کې خو اوکران تصور هم نکاو چې زما خاورې به روسیه لاندې کوي. ډېر اسانه روابط درلودل په یو شکل نسبت وسته. لیکن سوال په دې کې و چې تاسو ویتنام ته هم اشاره وکړه، او په افغانستان کې مو هم فرضاً د طالبانو جګړو ته اشاره وکړه چې بهرني قواوې په تنګ کړي. خبره دا ده چې دلته ناامني و، ګډوډي و، مخدر مواد و، دغه تم زمينه مساعده و چې پیسې ته ترلاسه شي. په افغانستان کې په خپل مرکزی حکومت کمزورې وو، ضعیف وو، بدله تر دوی مخکې یو لسیزه په کابل او په نورو سیمو کې جګړه شوې وي. ډېر ښکاله طریقه مخکې جګړې وي، نو په ضعیفو نظامونو کې، په بې ثبات ځایونو کې لکه افغانستان، لکه پخوانی ویتنام، لکه یمن، لکه اوسنی سوریه، دلته دغه ترهګری ډلې ستونزې پیدا کولی شي. لیکن که چیرته ثبات وي، حتی یو کمزوری حکومت د تاجکستان دی چې نسبي ثبات لري، همه غلطه هم د داعش غړي مشکلات نشي ایجادولی. دا د اوس کلونه وشو چې شاهدان یو.
ارز وکم تاسې دي چې لکه هر ملک خپل ستونزې لري، لکه اکثر آسیای میانه ملکونه چې دی هغوی د شوروي د دوران څخه دوی نوې درسونه زده کړی نه دي، او په همغه طریقه باندې دیکتاتوري کوي. خلکو هغه نوې طبقه چې پیدا شوې ده د پسا شوروي یا د شوروي نه پس هغه کسان پیدا شي دي، هغوی ته هیڅ د سیاسي قدرت ځای ورکړی نه دی، هغوی ځای معلوم نه دي. نو چې یو جامعه رشد کوي، نوې سیاسي مرامونو ته ځان سره راولي، او دغه دینامیزم، د سیاسي دینامیزم اوس آسیای میانه بالکل محرومه ده. او اکثر د آسیای میانه حکومتونه چې دل مستبد دي، او کوشش کوي چې د داعش په نامه خپل هغه موقف، سیاسي موقف وټاکي. یو د داعش د پرمې جوړولو یو دلیل هم دا ده چې څه حکومتونه غواړي چې داعش په نامه خپل هغه قدرت ته مشروعیت ورکړي. که دلته تاسو باندې دا ظلمونه او تاسو دا حقوق داسې زه لکه سلب نه کوم، دا داعش راځي او خلکو ټول دغه وژني. د داعش دا یو بابا جوړ شوی د ټولو خلکو ور باندې ایري. بل دا چې ګوره اوس اویغور ترکستان شرقي د چین د یو د پنځمه برخه څخه یو برخه ده، ډېر لوی ځای لري. اولته نارضایتونه ډېر سیاسي نارضایتي ډېر ریشه لري. نور په نور د تاجکستان کې هم داسې ګوري. تر اوسه په تاجکستان کې تقریبا ډېر کسان وژل شوي دي د داعش عملیات څخه. او دا چې دوی بې ثباتي نونس عملیاتونه په دې سو کالو مخکې نونس عملیاتونه داعش په هلته ترسره کړي دي، او تقریبا 200 شاوخوا کسان وژل شوي دي هلته. او په دې کې کسان داسې کسان دي چې د تاجکستان د امنیتي ځواکونو څخه د امنیت یعنی د استخباراتو کسان وژلي دي. نو بل دا دی چې یو ځای کې چې دا خپله دا دینامیزم چې دی، اوس ګوري دا دینی دینامیزم چې په دې منطقه مذهبي دینامیزم چې دی دا موجود دی. کله ناکله دا سیاسي فاده پیدا کوي، او عادتا اجتماعي شرایط حکومتونه داسې دغه ورکړی دی چې دا په یو نرمه طریقه فاده شي. نو مجبور دوی په یو نارضایتي ګوري، او هغه نارضایتي باندې پانګه چې په هغه پانګه باندې خپل عملیات مخکې ته بیایي. او نور
بله، مانا نه مانا نه مانا نه
مانا نه استخباراتي ممالک دا کړي. اوس ګورئ چې په تایوان جنگ شروع شي، دلته د چین په شا یو داسې یو جبهه جوړ شي، دا هیڅوک نه غواړي چې د دوه تر درې ځل په دوه جبهه کې خپل امکانات، نظامي امکانات، استخباراتي امکانات جوړ
شي. مننه، مننه. یو اوریدونکی انتظار دی د دوی نظر به هم له تاسو سره شریکم. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
چیبر سے محترمہ تا تا سلام او ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد مل لغمان
شرغلی همدرد صاحب مهربانی.
من نادما خدغه پختنه د محترم ملمنو نسی دغه سیاسی اختلاف سے کم دلته وجود لري، لکه دغه مقاومت جبهه او ازادۍ جبهه دغه سومره مرسته کوي چې په دایښ په عملو په زیاتې دوک یو سومره زړه غي تداور کوي شي، او بل دغه کچیر ته یو سی کنه دغه اختلاف ورکسی او ټول په یو حکومت باندې بدل سی، دای په نيستۍ کې او په نابودۍ کې یا په حملو کې دو کې د داعش سومره مرسته کوي سی او سومره ضروری ده نور مخ نه نیسم.
مننه همدر صاحب. همدا پښتنه بل اندر صاحب سره مطرح کوم. اندر صاحب تاسو څه نظر لري دی؟ همدر صاحب دی څه جواب لري؟
خلک پنځه سوه کاله جګړو په اور کې سوځېدلي دي او په تېرو حکومتونو هم دا چې ښه حکومتولي نه دی کړی، که څه هم امریکا ډېرې مرستې وکړي، ډېرې ښه منظم اردو یې جوړ کړل، خو د حکومت د نخ سیاست له کبله، په خپلمنځي ستونزو فساد له کبله هغه جمهوریت وشړېده او طالبان په ډېره ساده توګه واک ته ورسېدل. اوس چې طالبان هم افغانان دي، په افغانستان کې یو قوي امنیت راغلی ده، د دې امنیت نه باید افغانان ډېر لوړه ګټه پورته کړي. دا هم د افغانانو په ګټه ده، هم د سیمې او هم د نړۍ د هېوادونو، په دې شرط چې یو لویه جرګه جوړه شي او په لویه جرګه کې ټولې مرورې خواوې. زما په اند فسادګر یا ظالمان د ګوتو په شمار دي، نور ټول افغانان دي او دوی باید نور پردې جګړې خپل هېواد ته رانه وړي او داسې حکومت ولرو چې په هغه کې ټولې خواوې ګډې وي، شریکې وي. په دې معنی نه چې پردو هېوادو موږ ته ټاکلي دي ټوچونو په نوم باندې، بلکې واقعي یو افغاني حکومت دي. دا به د ټولو هغو غوښتنو پوښتنو ځواب وي.
مننه اندر صاحب.
چې ترستان دلته رالیږل کېږي او یا هم ځینې هېوادونه لاسوهنې کوي، کېدای شي چې یو ښه قوي حکومت ولرو او په افغانستان کې دایمي سوله ثبات.
مننه. یو بل اوریدونکی هم دی، دا به هم راواخلو. مهرباني وکړئ یو سری سپوک پروګرام.
زما په نظر باندې خو داعش د پخوا په پرتله باندې کم دی، لکه څنګه چې په تېر کال کې په لومړي کال کې حملې کولې، په دې وروسته بیا په کابل کې حملې زیاتې شوې دي. خو دا د حکومت دنده یا مسؤلیت دی چې باید دوی امنیتي تدابیر ټینګ ونیسي، او په کومه سیمه کې چې دوی بریدونه زیاتې هغه سیمې باید دوی حتمي دا معلومات وسي، یا هم دوی داسې کلکې څېړنې وکړي چې له منځه څخه یې ویسي.
اسدی په سپو کې پروګرام لا اسدی راډیو اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د په افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه حلی ځلی او ترهګریز بریدونه. په خبرونه کې مو میلمانه دی احمد خان اندر د پوځي چارو کارپو، عنایت الله همام د سیاسي چارو کتونکی، او پخوانی ډیپلومات غوث جانباز. جانباز، د دا داعش حمله چې په وروستیو کې په ایران کې وشوه، په کرمان کې دا حمله ډیره لویه وه. هغه د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي انقلاب له پیله تر اوسه پورې داسې لویه حمله، تروریستي حمله په ایران کې نه وه شوې. اما ایران چې کوم استخباراتي معلومات شریک کړي دي، په هغه کې وایي چې د دې شاته د داعش هغه غړي دي چې هغوی د تاجکستان دي. دغه کړي لویه شوې نه ده، او که لویه شوې وي، که څه هم مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، که د سیمې هېوادونه بیرته سره په خپلو کې سره نږدې شي، همدغه تاجکستان له ایران سره، همدا پاکستان له اوسني افغانستان سره، افغانستان له دغه هېوادونو سره، فکر نه کوي چې دغه حل لاره ده چې د دغه سیمې ډلې مخه ونیول شي؟
بالکل، دغه به کېدای شي چې یو لاره اوسېږي، خو د دې لپاره هغه حسن نیت او د منافعو، هغه لویو ستراتیژیکو منافعو تطابق دی او انعطاف پذیري ده. مشکل دی که دی چې په دې هېوادو کې مختلف نظریات حاکم دي، مختلف نظامونه حاکم دي. په ایران کې د شیعه مذهب یو خاص تیوکراسي حاکمه ده چې هغه ځان یو لوی قدرت ګڼي په دې منطقه کې، او په دې منطقه کې خپل نفوذ غځوي. تاسو وینئ چې څومره نیابتي مفرزي ایران ایجاد
ایجاد کړی دی په منځنی ختیځ کې او حتی په افغانستان کې هم حالیا ځلې کوي. هغه د پاتیمیون شاخه موږ تاسو ګورو، یعنی ایران خپل ایدیولوژي لري، په دغه ایدیولوژي منطقې ته ګوري. افغانستان کې اردله راغلی ده په نوم د طالبان او دلته یو شی جوړ کړی دی چې دنیا کې سابقه نه لري په نوم د امارت. همداسې د منځنی آسیا هیوادونه د ترکمنستان نه نیولې چې یو خاص ګرچې ځانته غیر منسلک وایي خو کورنۍ نظام دی، د کورنۍ پر لاس کې دی.
جانباز صاحب، دا خو طبیعي خبره چې بیلابیل هیوادونو کې بیلابیل خلک حاکمان دي، لیکن په دغه ګټه کې خو ټول سره شریک دي چې دوی هر رنګ خلک دي. کابل، تهران، اسلام آباد او دوشنبه خو په دې کې سره شریک دي چې داعش باید نه وي.
ستاسو خبر منطقی ده او پښتنه هم منطقی ده، خو خبر دی که دا چې لیدلور مختلف ده، منافع مختلف دي، او بله دا چې اعتماد نشته. زه ډېر شک لرم چې دغه نن سبا مثلا ازبکستان دی په ایران اعتماد دیگر چه اغی غاغل اوز ایران راغ را داخل شو پشانهای که ایران راغ را داخل شو اتا ایروشیا اقتصادی اتحادی سره هم سلطل اقتصادی رونون را انذاکر خدا یوال ارتوه یا نزدیکی دل ارتوه تکتیکی دی. دل تراتر سپوری دیه وادو ستیجی دیر مختلفه ده او یو نظر کتل دغه تاسو چې ورته وویلې یو مشترک دښمن دی چې نوم یې اوس مشتوطن داعش دی. زه داسې فکر کوم چې دا یو مجموعه د تروریستي ډلو ده چې مختلف بڼې لري، مختلف اهداف لري، خو په یو ځای کې بیا دې ته داعش وایي. اول دغه نوم چا ورکړی دی؟ شاخه خراسان. یعنی زه خود فکر کوم چې دا خپله یو استخباراتي یو تکتیکي یو خاص نوم دی چې دې ته ورکړی دی. خراسان یعنی څه شی؟ یعنی د سی دولت کوم وخت وجود درلوده؟ یو حوزه چې عربان ورته لکه اوس موږ وایو منځنۍ ختیځ، کنه دی اوس وایي چې خراسان دا هم یو حوزه و چې څو هیوادونه او څو امارتونه او هر ترکیب. یعنی اوسني شرایط کې شبر صاحب متاسفانه دغه عدم د انعطاف پذیری، عدم د تطابق د استراتیژیکو منافعو، د تضادونو شتون او د لویو هیوادونو لویې لوبې چې په دې منطقه کې کوي، دغه ته اجازه نه ورکوي چې دغه هیوادونو مشران هغه نظامونه مشترک دښمن ته په یو سترګه وګوري.
مننه جانباز صاحب. یو اوریدونکی که... بله
طالبانو هم کله چې کرمان کې د برید وشو دوی ته تروریستي ونه ویلې، کنه گرچه محکومی کرل چه بیویلی چه دا بد کار شوه دی بلی، اما تروریستی و نویلی زیادو هیوادونو زیادان غلی و نیو بلی خواه خبرون را پیدا شد.
البته دغه خبر پا دلیز و رسانیو که دیر آمم شو چه طالبانو دیت تروریستی نده ویلی. طالبانو چه پا باجوڑ که پا جولای که کما چاودن شوی و او د جمعیت العلماء اسلام د ډلې غړي پکې وژل شوی او چاغه د مشر هم اوسه دوی میلمه ده. په یغه وخت کې په خپل اعلامیه کې زما په یاد د تروریستي کلمه نه وکارولې. اندر صاحب، ستاسو په باور جانباز صاحب مخکې همدات موضوع توضیح کړ چې د سیمې هیوادونه بیلابیل مشران لري او دوی سره په یو بل باندې باور نه لري، لیکن ستاسو له نظره ممکنه نه ده چې د یو مشترک دښمن په برخه کې د سیمې هیوادونه سره یو ځای شي؟
ما په لومړي سر کې ویل چې کچې واقعا دغه وادونه توریزم ته او یا هم دغه داعش ډلې ته یو داسې پدې په سترګو ګوري چې د بشر په زده نو باید دوی مشترک همکاري ولري، مشترک امنیتي تدابیر ونیسي چې تر څو په ګډه مبارزه ونیسي. نو دلته خو دا سیمې ډېرې لارې سره لري، دا به نو کله په یو هېواد کې جب جای کله بل هېواد کې یو په بل به تورنه سره لګوي. ښه به دی چې د اوسني عصر سره سم دغه هېوادونه لکه نورې قارې نور براعظمونه لکه اروپایي ټولنه دلته جوړه شوې ده، مثال نور هېوادونه خپل یووالی سره لري په ډېرو سیمو کې، نو دوی باید سره یو شي تر څو ګډه مبارزه وشي. دا چې یو بل ته دوی په تګۍ کې وي او یو بل باندې تورونه لګوي، زه باور لرم چې دا تروریستي ډلې به لا هم رشتو کې دي د هغو تضادونو له امله چې اوس یې سره لري.
بله مننه. همام صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې حل لاره نو څه ده؟ آیا د سیمې هیوادونه باید لاس سره یو کړي چې د داعش مخه ونیول شي او کنه بله حل لاره هم تاسو وینئ؟
یو هغه چپی روایت نو تاسو خصوصا هغه یو د تاریخ او برخه هغه دغه چې دوی مفکوري اخیستی دي هغه چپی روایتونه دي چې همیشه مو تاسو مخالف دله ته کنځلې کوو او هغه پسې داسې یو علمی تحلیل نکو لکه به یو ځای ته یو مشکل یو سیاسي مشکل راځي یوازې په سرکوبي او په زور کې نه کیږي په کار دي چې دغه سیاسي ظروف مطالعه شي هغه پسې د چلن او تدابیر واخیستل شي هغه وخت کېدای شي چې دا یو هغه د هغه بستر باید مطالعه شي او هغه بستر اجتماعي او سیاسي چلن ورسره وشي او هغه لارې پیدا شي لکه اوس تروریزم ګوره چې دا یو کنزل ګرځېدلی دی خصوصا په مطبوعاتو کې چې هر چا یو خپل مخالف ته تروریست وایي تروریزم اصلا یو نظامي تکتیک ده یو سیاسي مکتب نه ده یعنی ټول هغه کسان چې دا تکتیک څخه کار اخلي دې لپاره دا کار نه اخلي چې یوازې دهشت واچي یوازې ویره واچي دې لپاره چې خپل نیرو ګوري او هغه مقابل نیرو ګوري او هغه یو تکتیک نظامي تکتیک دی چې دا اروپایان هم استفاده کړی دی امریکایان هم استفاده کړی دی اوس هم کوي د کاورت اپریشن په نامه د دې دلتا فورس سپیشل فورس هم دا کارونه تروریستي کارونه کوي په نور دنیا کې دوی خپل هغه مخفي هغه د کورونه لري او د لیلی پات په نامه سیه کې دا چې زورو نه زیات په پوره دنیا کې دا غوول دي چې هغه کوورت اپریشن کوي درځو په دې کې چې اول خو هغه نارضي سیاسي نارضایتونه چې په کار دي چې اوس سیاسي میانه کې حالات داسې ډیر بد دي یو تاریخي اسلامي ملک دی زراو کالو دې کې اسلامي فرهنګ او اوس یو ماشوم چې تر څو چې ځوان شوی نه جمعه ته تلای نه شي دا خو یو دغه نه ده یو طریقه د اداره نه ده
یعنی زمينه یعنی په منځنۍ اسیا کې وبخښه احساس مطلب ده چې منځنۍ اسیا کې زمينه مساعده ده چې تروریستي ډلې رشد کوي
زمينه ډېر مساعده ده زمينه مساعده اوس ګوري هغه موږ تاسو ګورو چې هغه لکه مخالفتونه هغه سرمایه او هغه کارونه چې په د موږ تاسو ګوندیان نیابتي ګروپونو په سوریا کې کړی ده په هغه کې په سوریا کې دا غویم کسان درلودلې فامیلونه او غوی هغه کسان چې دا حالات کتلې دا غوی خپل غچ واخلي دا په پوره منطقه د خپل د انتقام دغه یو جوش او باندې تبدیل شوی دا چې هغه وخت هر کس هر یو جنبش چې ډېر ځپل شوی دی هغه وخت چې د خپل غلیم ګوري چې په یو بل مشکل کې دا هغه باندې گزار کوي نو دا د چا چې کی دا د شورشګری او شوبګری جزت او بهترین اصلاح سیاسی اصلاح ده نظامی اصلاح نه ده گوره روسانو پا افغانستان بنده سیاسی اغا نظامی اصلاح و توپونه و بمبون سخه کارو وقت امریکایانو امول ده بم ده مور استعمالو که خوش دلتا شکست و مندله سیاسی طریقه لری یو شوبګری اولین او بهترین او مسئولترین او اغا چې ډېر قادر او مدبر سیاستمدار اول سیاسي هغه ریشې د منظر
ډېر مننه هم همسر ډېر مننه تاسو دوه مهمو ټکو ته اشاره وکړه یعنی باید له سیاسي نظره یو ستونزه حل شي او باید په فکری لحاظ باندې ستونزه حل شي چې خلک فکر وکړي چې زه د ژوند لپاره پیدا یم په لنډو باندې ډېر کم وخت لرو جانبا صاحب که په خیر کې ستاسو نظر واخلم بیا هم باید څه وشي چې په سیمه کې د داعش جرړې ووسي او د سیمه له جګړو وساتل شي
بالکل دا اساسي پوښتنه هم ده بیل شکه چې د سیاسي بستر اجتماعي بستر ډېر مهم دی په دغه منطقه کې په دې منطقه کې فقر په دې منطقه کې بیروزګاری بیکاری په دې منطقه کې د ژوند د کچې ډېر ټیټوالی عدم دسترسي مثلا خدماتو ته په دغه ازبکستان کې په دغه تاجکستان کې نه دغه حوزه زما د کار ده شبر صاحب دلته یعنی بیکاری بیداد کړي او یا ته میلیون نفوس د تاجکستان تقریبا نیمایي نفوس په روسیه کې مزدوري کوي مثلا په ډېر بد حالت کې همداسې د ازبکستان یو ډېر غوښنه برخه خلک ځي نورو اروپایي هېوادو ته شرقي اروپا ته په شمول د روسیې او بیلاروس او مخکې اوکراین ته تلل خو اوس هلته وضعیت داسې دی نو اجتماعي بستر سیاسي بستر فرهنګي بستر بېل شکه چې دا ډېر زیات تاثیر لري انعطاف پذیري د دغه هېوادو د مشرانو ډېره اړینه ده زه وګورم نو موږ تاسو خو دا شاهد اوسې وو دغه کوم پیشنهاد شوی دی کوم نوې ابتکار د ایران کوم ګروپ د تماس دی غواړي را جوړ کړي چې هغه کې د سیمې هیوادونو په شمول د هندوستان کې د شکیل اوسېږي او د کوم
له جانباز سرمو صاحب سرمو ټلیفون رابطه قطع شوله له همدې سره دا بحث هم راغونډو له غو جانباز پخوانی ډیپلومات له عنایت الله همام او د پوځي چارو له کارپو احمد خان اندړ څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه را سره واخسته زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.